سلامونه وخت مو بخیر خرغلس د دې مهال خبرونه ته د کونړ ولایت او کیول سولې ځنګلونو کې ورلګیدنه د مې ورځې ته غځېدلې ده. سیمه ایز اوسیدونکي ازادې راډیو ته وایي چې اور لا هم په سیمو کې نه دی مهار شوی. د طالبانو ځای چارواکي وایي چې د خلکو په مرسته د اور یوه برخه مهار شوې خو د بشپړ مهار کېدو هڅې روانې دي. د دې ورلګیدنې لامل تر اوسه نه دی معلوم. ریوټرز خبری آژانس راپور ورکړی دی چې طالبان او روسي حکومتونو په خپلو کې د بانکي اړیکو د پراخولو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی دی. د طالبان د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي د پنجشنبې په ورځ ریوټرز ته ویلي چې افغانستان او روسیه چې دواړه د لویدیځو بندیزونو ځپلې دي غواړي د خپلو پولي وایدونو په وسیله د میلیونونو ډالرو په ارزښت سوداګري وکړي. نوموړی زیاتوي چې د دواړو ودونو تخنیکي ډلو د دې طرحې پر جزئیاتو خبرې کړي. هغه عزیزي وایي د افغانستان او روسیې ترمنځ سوداګري کچه اوس مهال په کال کې 300 میلیونه ډالر ته رسیږي. د زی پوینا د طالبانو کوه چین ته هم ورته وړاندیز کړی په دې اړه په کابل کې د چین له سفارت سره یو لړ خبرې شوې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت او د روسیې مرکزي بانک په دې اړه د ریوټرز پوښتنې ځواب نه کړي. قزاقستان په ترانس افغان ریل لار کې 1500 میلیونه ډالر پانګونې ته خپل تیاری تایید کړ. له دې مخکې طالبانو هم ویلي وو چې قزاقستان د ازبکستان او پاکستان ترمنځ د افغانستان په خوره کې د ترانس افغان پروم د ریل لارې پر جوړولو 500 میلیارد ډالر پانګونې ته تیاری خوده لیده. خو قزاقستان په دې اړه رسمیت سند ویلي. د ریل لارو ځنګړي ویپانې ریل فرایټ بیګا پیو راپور کې د قزاق چارواکو له قول خبر ورکړی چې وایي د هیواد حاضر دی په ترانس افغان پروژه کې 500 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. روسیه هم ویلي دي چې په دې پروژه کې په تیره بیا د ریلګاډو د ماشینونو په برخه کې پانګونې ته تیار دي. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د باندنیو چارو وزیر اسحاق ډار د پنجشنبې په ورځ وویل چې پاکستان باید له افغانستان، چین او بنګلاديش سره ګډ بلاک جوړ کړي. ډار دا څرګندونې له هند سره د خپل هیواد له شخړو وروسته په بیکینګ کې د پاکستان سوداګرو له استاذ سره په غونډه کې وکړي. د افغانستان سره روسي ترنګلتیا ته اشاره ویل چې نو څو کلونو راهیسې اړیکې سړې وي خو د افغانستان ته تللی وو. اولته یې له واکمن طالب چارواکو سره هم لیدلې دي. د تهران د لانجمنی اټومي پروګرام په اړه د خبرو پینځم پړاوونه د متحده ایالاتونو او ایران د استازو ترمنځ ایټالیا په پلازمینه روم کې پیل شو. دا خبرې تر ډیره د یورانیمو د غنی کولو د کچې په اړه متمرکز دي. ولسمشر ډونالد ټرمپ او نور امریکایي چارواکو ټینګار کوي چې ایران د بندیزونو پای ته رسیدل غواړي باید د یورانیمو د غنی کولو بهیر ودروي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی نظر ویل چې د یورانیمو نه غنی کول په دې معنی نه ده چې دا معامله به ناشونې وي. د بولوی سره دی ودونو جیو ډلې د مالی وزیرانو پرونو موافقه وکړه چې که روسیا په اوکران کې نور باندې سره موافقه ونه کړي نو پر دې هیواد فشار به زیات کړي. د جیو د مالی وزیرانو او د مرکزی بانکونو مشرانو پرون په کاناډا کې په خپل غونډه کې ویل چې که روسیا په اوکران کې جګړې ته دوام ورکړي نو دوی به نور بندیزونه پرې ولګوي. دوی په خپل ګډه اعلامیه کې ټینګار وکړ چې که په اوکران کې توربند لپاره هڅې نتیجه ورنه کړې د بندیزونو په ګډون پر روسیې د فشار د زیاتولو پر بیلابیلو چارو غور وکړي. روسیې خبرم دا چې راپورونه وایي د غزې په بیلابیلو سیمو کې د اسرایلو د تیر شپې په وای ملي کې ډاکټر لګدریوش کسان وژل شوی دی. د غزې نصر الاقصی او الهی رختونو چې د بیګنیو عملو قربانان وروړل شي ویلي وو دي چې د اسرایلو بمباریو لاس کسان په خانینو سلور کسان په دیرالبلا او نه نور د جبالیا د کډوالو په کم کې وژل دي. رادیو ازادي په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې اور لګیدنه. کابل کې د برېښنا پر پرچوي نیوب کې
په کابل ښار کې د برېښنا څنګه الله هم نه ده حل شوی. دولت د برېښنا د کمښت په پر خلکو وراچوي چې د اوړي په موسم کې د پاکي او د یخچالونو له وسایلو څخه کار اخلي.
او خوست کې د اوبو بندونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو.
تنو د دې تر څنګ یو عدادو چې د چک ډیم ته ویل برابر شي بیا ان شاء الله تر ډېرې لر لرې ځې پر د میشتې زراعتي ځمکې خړوبې شي.
پرونی کړه نو راپورونه هم لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي وایي د دغې ولسوالۍ د څو بېلابېلو سیمو ځنګلونو کې اورلګېدنه لا هم مهر شوې نه ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا اور د پنجشنبې ورځې له غرمې مخکې لګېدلی او نن دویمې ورځې لپاره هم په ځینو برخو کې شته. په کونړ کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکي بیا وایي چې اور د ولس په مټ تر یوه بریده مهر شوی او هڅه کوي چې نن بشپړ مهر شي. نورحال د فیروزیزي په راپور کې
کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت د ځینو ځایي چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د استول سوي ویډیوګانو غږیزه بڼه مو اورېده چې د دغه ولایت څوکۍ ولسوالۍ څو بېلابېلو سیمو کې اور لګېدلی دی. د دې ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو او قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې د څوکۍ ولسوالۍ په دیواګل درې د کندې چپری کلایګل او لمکده سیمو په ګډون په مانوګي ولسوالۍ ځینو سیمو کې هم ځنګلونه سوځېدلې دي. د څوکۍ ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی کامل خان ازادي راډیو ته وویل
د پنځ شنبې په ورځ د بدګول تنګي په سر کې په ځنګل کې اور لګېدل دی او د غور وسله هم جریان لري. د سیمې خلک کوشش کوي چې د غور مهار کې خو تر اوسه لا بدې نه دي توانېدلې چې د غور مهار شي. دغه ورونو کې اکثره د نخترو ځنګلونه
د دغه ولسوالۍ بل اوسیدونکي خالد هم ازادي راډیو ته وویل چې د اور لګېدنې کارن زیانونه اړولي او په خبره یې کزر مهار نسی د دې ولسوالۍ نور سیمو ته به هم وغځیږي.
دغه معلوم نه دی چې په دغه جریان کې د پنځشنبې په ورځ د بدګور تنګي پر سر کې ولګېدلی دی. د سیمې خلکو د کوششونو باوجود اور کنټرول شوی نه دی. د حکومت مرستندویه ټولنو باندې غږ دی چې د ولسو سره د اور په مهار کې همکاري وکړي چې دغه اور مهار نشي نو د خلکو د کړنګل او چې داس ځنګلونو تاثرات کوي په زرګونو هکټاره ځنګلونه له منځه وړي.
د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې سیمو کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې وخت نا وخت په خپل سر اورونه بلیږي چې ګڼ ځنګلونه یې سوځولي دي. خو په کونړ کې د طالبانو د حکومت ځینې ځایي چارواکو هم ازادي راډیو ته وویل چې اور لګېدنه ځایي خلکو تر یو بریده مهار کړي او هڅه کیږي چې نن په بشپړ ډول مهار سي. څوکۍ ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال حمزه ازادي راډیو ته وویل
نو ان شاء الله چې اور به مهار شي ان شاء الله تنتری دی عمر ته ساحه کې دی او زه وکم افغانان سره مې غره قسم سلام.
خغلی حمزه وړاندې ازادي راډیو ته لیکلي پیغام کې زیاته کړې چې د نامکده په سیمه کې ځنګلونو کې د اور لګیدنې سرعت تیر شپه یو څه اندازه د ولس او امنیتي کسانو لخوا کنټرول شوی. خو په خبره یې اوس هم په ځینو برخو کې ورسته چې طالبان د مهار لپاره ورغلي دي. کونړ کې د طالبانو د حکومت د کرنې رئیس ملا سرور، د اطلاعاتو کلتور رئیس نجیب الله حنیف او د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویان فرید الله دهقان د راپور تر خبرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو او امنیتي ادارو ځینو مسؤلینو چې نه یې غوښتل راپور کې نمونه او غږونه خپاره سي هم ازادي راډیو ته وویل چې د څوکۍ ولسوالۍ اور لګېدنې اړوند ځنګلونو کې اور وزنې ته دوی څو کسان ورستولي خو لا هم په ځینو برخو کې اور سته. دوی هم وایي تر اوسه د دې اور لګېدنې لامل روښانه سوی نه دی. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو کلونو کې هم د کونړ او نورستان ولایتونو په ځنګلونو کې ورته اورونه لګېدلي او د ځایي اوسیدونکو او چارواکو په هلو ځلو بیرته کابو سوي چې آن په لسګونه هکتاره ځنګلونه او نخترو ته یې پکې زیانونه اړولي دي. کونړ او نورستان د افغانستان تر ټولو ډیر شنه او ځنګل لرونکي ولایتونه دي چې د افغانستان د لرګیو ډیره برخه له همدې ولایتونو ترلاسه کیږي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د سمال چې سکل په افغانستان کې ګرمي تر دوبی مخکې راغلې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې هم هله د برېښنا پارچاوي هم زیاتې شوې دي. دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو ته وویل چې په سلیج ساتونکو کې یوازې شپږ یو ساعته برېښنا لري. د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت وین حکمت الله میوندي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. چې زه ته راپور کړم
د 24 سال فقط 600 یا 700 مبرق داریم.
د کابل ښار د تایمنی او د پخوانی پروژې اوسیدونکو معصومه ده. نو موري شکایت لري چې د ګرمۍ پر رسیدلو سره د برېښنا پرچاوي هم زیاته شوې چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي.
د یکی از اپارتمانو ژوندګي مې
پیو اپارتمان اوسېږم په ورځ کې ډېره کمه برېښنا لرو او بون لرو پکې نشي چلانولای. ګرمۍ ډېره زیاته ده. ور ماشومان لرو
تفلای خرد داریم ده خانه.
معصومه وایی دو دوی اوبه هم پا بریخنه دی نو چه بریخنه نوی اوبه هم نلری. اجمل بیا د کابل ده احمد شا بابا مینه ی ارزان قیمت اوسیدون که دی هم مرد شکایت لری.
په کابل ښار کې د برېښنا ستونزه لا هم نه ده حل شوې. دولت د برېښنا د کمښت په پر خلکو راچوي چې د اوړي په موسم کې د پاکۍ او د یخچالونو له وسایلو څخه کار اخلي. اوس مهال په د کابل په زیاتره ناحیو کې خلک د 45 ساعتونو کې له 8 ساعتو څخه تر 10 ساعتو پورې برېښنا لري او ګرمي ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده.
مخکې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت دا خبره کړې وه دا چې د ګرمۍ او یخنۍ په موسمونو کې له برېښنا استفاده ډېریږي، نو ځکه پر برېښنایي سیستم د فشار د راکمولو له امله پرچاوي هم رامنځته کېږي. ومو غوښتل تازه د کابل ښاریانو د دې ستونزې په اړه د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت نظر هم ولرو، خو ویاند یې حکمت الله میوندي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه داسې مهال دي چې مخکې بیا د 2024 کال د دسمبر په 28 نیټه باختر خبري اژانس د برېښنا شرکت په حواله خبر ورکړی و چې د انرژي د تولید لپاره د حرارتي دستګاو په کارولو سره په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي کمه شوې ده. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي و چې په کابل کې د ترخیلو د انرژي د تولید د حرارتي دستګاه په فعالېدو سره یې پر هیوادوالو د برېښنا پرچاوي کمه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې UNDP په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی چې پکې په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا ډېره تکیه شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار هم د 1402 کال په وري میاشت کې په یو راپور کې ویلي و افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلني ډول 200 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرلو لګوي. ډېر ځله په کومو هیوادونو کې چې برېښنا هم ورنه واردېږي د تخنیکي ستونزو او هلته د برېښنا د کمښت له وجې په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي ډېریږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کرکټ نړیوال ډلې ICC له اروپا ټولنې غوښتي چې له پاکستان د وغوړي چې خپل نړیوال مکلفیتونه تجمن پاتې شي او د افغان کډوالو جبري سل بند کړي. دغه سازمان په تازه راپور کې زیاته کړې چې اروپا ټولنه باید له پاکستان وغوړي چې لږ تر لږه هغو کسانو له ایستلو ډډه وکړي چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو په صورت کې له جدي ګواښ سره مخ کیږي. په پاکستان کې میشتو شمېر افغان کډوالو د کړکېچ د نړیوالې ډلې د دې غوښتنې هرکلی کوي، وایي چې افغانستان ته له ستنېدو ویره لري او له نړیوالې ټولنې او کډوالو منونکو هیوادونو د ملاتړ غوښتونکي دي. نور حال پر راپور کې
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال له اقتصادي تویزو د تمدید توقیف او ایستلو له ستونزو سره مخ دي، د کړکېچ نړیوالې ډلې ICG د دوی ستونزو ته د نړیوالې پاملرنې او جبري اخراج د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دغه سازمان په یو تازه راپور کې چې د پنځمې په ورځ د مې په 22 په خپل یوې پاڼه یې خپور کړی، له اروپایي ټولنې غوښتي چې له پاکستان نه وغواړي د ټولو افغان کډوالو د قانوني وضعیت په پام کې نیولو پرته د جبري ایستلو مخه ونیسي. په راپور کې راغلي چې اروپایي ټولنه دې له پاکستان وغواړي چې د نړیوالو بشرپاله قوانینو له مخې په جبري ډول د بیرته نستنولو اصل به ګډون خپلو مکلفیتونو ته ژمن پاتې سي، هغه اصل کوم چې د دې سازمان په ټکو هغه کسان چې د ملاتړ وړ وي باید ترې برخمن سي او په زوره داسې ځای ته ونه استول سي چیرې چې دوی له ګواښونو یا ځورونو سره مخ کیږي. د کرکټ نړیوالې ډلې ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه یې د اسلام آباد لخوا د ایستلو شدت کمولو په هڅو کې باید ډاډ ترلاسه کړي چې د ځنګلو افغانانو حقونه په ځانګړي ډول د ښځو انجونو د بشري حقونو د ملاتړو ژورنالیستانو او هغو افغان کډوالو چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو کې د پناه غوښتنې او بیا میشتېدنې غوښتنې لیکونه پروسس شوي خو دوی لا نه دي وراستول شوي خوندي سي. وړاندې راپور کې راغلي چې د پاکستان حکومت باید د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ UNHCR سره د دې کسانو په مشخصولو کې همکاري وکړي او دوی ته د POR په نوم د کډوالو د پیژندنې کارتونه ورکړي. راپور کې له پاکستانه دا هم غوښتل شوي چې د POR کارت لرونکو د استوګنې موده دې یو کال نور هم وغځوي. یو شمېر هغه افغان کډوال چې د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو له امله له افغانستان وتلي او اوس په پاکستان کې په سختو شرایطو کې ژوند کوي، د کړکېچ د نړیوالې ډلې د دې غوښتنې هرکلی کوي او وایي چې هره شیبه د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. د دغو افغانانو له ډلې د پاکستان په اسلام آباد کې یو میشت کډوال چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل میرمن او ماشومان یې له دې امله افغانستان ته استول شوي چې ویزې نه درلودې او دای هلته په سختو شرایطو کې اوسېږي.
موږ د کډوالو نه ایستلو اړوند له غوښتنې هرکلی کوو.
زه یو لزیانګالو کسانو یم چې دلته په ډیرو سختو شرایطو کې اوسېږم. زما میرمن او ماشوم د ویزو نه درلودلو له امله له پاکستانه دی پور شول. نور د ویزو د اخیستلو توان هم نه لرم. له کډوالو منونکو هیوادونو نه غواړم چې هغه کډوال چې پاکستان کې له ستونزو سره مخ دي ودې لیږدوي چې ژر تر ژره له دې ستونزو خلاص شي.
د بشري حقونو فعال او خبریاله یاسمین نبیزاده چې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلې او اوس په پاکستان کې ژوند کوي هم ورته ستونزه لري.
پاکستان مشکلات اقتصادي خیلی زیاده استون.
په پاکستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي ځکه دلته د افغانانو لپاره کار نشته. د ویزو تمدید هم هر میاشت ډېرې پیسې غواړي. زما په کورنۍ کې چې شپږ کسان دي هر میاشت د ویزو د تمدید وس نه لرو. په داسې شرایطو کې چې ډیپورت سو ټول پوهیږي چې له څه ډول ترخو شرایطو سره به مخامخ کیږو.
د کړکېچ نړیوالې ډلې آی سی جی دغه شان په خپل راپور کې زیاته کړې چې اروپای ټولنه او غړي هیوادونه هم باید له خطر سره مخ کډوالو د ساتنې په برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا او د دوی د ځای پر ځای کولو او بیا مشتیدنې بهیر چټک کړي. د سازمان په داسې حال کې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د مخنیوي غوښتنه کړې چې پاکستان د نړیوالو سازمانونو لپاره له پسې غوښتنو سربیره لا هم د افغان کډوالو نیولو او جبري ایستلو ته دوام ورکړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR د روان کال د سور په 20مه په یو راپور کې ویلي و چې د مې میاشتې په دویمه اونۍ کې تر څلورو زرو ډېر افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي. د UNHCR په راپور کې راغلی و چې د اپریل له لومړۍ نیټې د مې تر 13مې پورې 1,28,200 افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 15,000 په زوره ایستل شوي دي.
facebook.com/azadiradio
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د مغږی دفتر یو چوي د امریکا د بارنوي مرستو زنډولو په افغانستان کې نږدې 1.5 میلیونه کسان اخیستل کړي دي. یادی درې پیو تازه راپور کې ویلي دي چې دغه زنډ لمل په افغانستان کې 138 روغتي مرکزونه تړل شوي دي. پورته وخت کې شمیر افغانان په خپل سیمو کې د روغتي امکاناتو مرکزونو لنشتون شکایت لري. نور حال پر راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي چې د امریکا د بهرنیو مرستو ځنډ په افغانستان کې پر بشري عملیاتو پراخې منفي اغېزې کړې دي. او چا په خپل تازه راپور کې چې د مې په 22مه په خپل ایکس پاڼه کې خپور کړی ویلي د مرستو دا ځنډ د فبروري میاشتې تر پایه د 138 روغتیايي مرکزونو د تړل کېدو لامل شوي چې نږدې 1.5 میلیونه کسان یې اغېزمن کړي دي. د راپور په ټکو د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا 1,200 ښځینه روغتیايي کارکوونکو هم خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. هممهاله د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق خبرداری ورکړی چې شاوخوا 6.3 میلیونه تنه به په افغانستان کې چې ډېری ښځې او نجونې دي د بودیجې د کمښت له امله اړینو روغتیايي پاملرنو ته له لاسرسي بې برخې شي. د دغه صندوق د افغانستان څانګې د مې په 22مه ویلي چې ډېری ګرځنده کلینیکونه او په لیرې پرتو سیمو کې روغتیايي مرکزونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان هم روغتیايي خدمتونو او مرکزونو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت لري. د روزګان ولایت یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
دلته کلینیک ملینیک نسته کوچنیان مو کوم مریضان سی بیا د هغه سب له دکان نه ورته دارو مار ورته راوړو دوا راوړو هماغه ورته ورک نورې پرېږدي خدای ته نو خدای مهربانه سو جوړ بسي په هماغه کنه هر څه سي تر شاره څوک وړی سي.
د یادونې ده چې تر دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي و چې د افغانستان روغتیايي سیستم چې کلونو جګړو ځپلی د امریکا د مرستو د ځنډېدو له امله له جدي ستونزو سره مخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبرداری ورکړی و چې د امریکا د مرستو د ځنډ له امله ښایي 3% زیات افغانان د روان میلادي کال تر پایه روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی له لاسه ورکړي. دغه سازمان دغه شان ویلي و چې د 2015 کال تر 3مې روبې پورې 260 روغتیايي مرکزونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي او دا حالت به له 2-3 میلیونه افغانان له روغتیايي خدمتونو محروم کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په میاشت کې د یو HIV فرمان په ترڅ کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وسنډولې ویل چې دا مرستې د امریکا له ګټو سره سمون نه لري.
ټاکلې چې ایران نو امریکا متحده ایالاتونه د ایران د اټومي پروګرام په اړه 15 خبرې اترې په روم کې ترسره کړې. اصلي خان د ایران د یورانیم غني کولو وړتیا ده. هغه څه چې متحده ایالاتونه ټینګار کوي چې باید په ټپه ودرېږي، خو ایران وایي د یورانیم له غني کولو لاس نه اخلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه له ایران نه غواړي چې د یورانیمو غنی کول دی په بشپړه توګه ودرئ، د یورانیمو د غنی کولو وړتیا ساتل د ایران لپاره هم مهمه مسله ګرځېدلې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي د یورانیمو غنی کول به که د هوکړې سره بي او که بې هوکړې دوام ومومي. عراقچی د می په درویشتمه تهران نه ایتالیا پلازمینې ته روانېدو پر مهال پر خپل اکسپان یا پخانی ټویټر ولیکل چې د هوکړې ترلاسه کول په دې پورې اړه لري چې امریکا به د یورانیمو د غنی کولو په اړه خپل دریز نرم کړي که نه. هغه ولیکل د هوکړې لاره معلومول سخت کار نه دی، اوس د پریکړې وخت دی. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره ټینګار کوي چې ایران باید د یورانیمو د غنی کولو ټول فعالیتونه ودروي. دا دریز د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویټکوف داسې بیان کړ، ځکه چې غنی کول د اټومي وسلو د جوړولو وړتیا ورکوي. همدا دریز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د مې په 28مه د سنایوي کمیټې ته په خبرو کې هم انعکاس کړ. هغه وویل د یورانیمو هر ډول کورنی غنی کول د منلو وړ نه دی او مستقیم ګواښ جوړوي. ویټکوف چې د خبرو په بهیر کې د امریکا استازیتوب کوي له هغې راهیسې چې د عمان په منځګړیتوب خبرې پیل شوې خپل دریز یو څه بدل کړی. یوه مرحله کې وړاندیز وکړ چې واشنگټن به له ایران سره د 3.8 په خالصوالي د ایرانیمو غنی کول ومني. دا هماغه څه دی چې ایران ته د 2015 کال د اټومي هوکړې له مخې اجازه ورکړل شوې وه، هغه هوکړه چې ټرمپ د خپلې لومړۍ دورې په پیل کې لغوه کړه. د خبرو د ژغورلو او یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره یو نظر دا دی چې یو سیمه ییز اټومي کنسرسیوم جوړ شي چې ایران، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او خی امریکا پکې شامل وي. عراقچی روانه ونې ویل چې ایران له دې نظریه سره مخالفت نه لري، خو ټینګار یې وکړ چې هیڅ ډول ابتکار به د دې لامل نه شي چې ایران د یورانیمو له غنی کولو لاس واخلي. د امریکا د دفاع استخباراتو ادارې په یو تازه رپورټ کې ویلي چې ایران تقریبا په یقیني ډول اټومي وسلې نه جوړوي، خو په وروستیو کلونو کې داسې فعالیتونه پیل کړي چې که وغواړي د دې وسلو جوړول ورته اسانه کیږي. اوسمهال ایران یورانیم تر 60% خالصوي چې دا د وسلو د جوړېدو له کچې سره نږدې ده. ایران ویلي که څه هم چمتو دي چې دا کچه راکمه کړي، خو د تهران ریاکټر لپاره ورته 40% غني شوي یورانیم پکار دي. له بلې خوا اروپایي هیوادونو خبرداری ورکړې چې که ایران تر جون میاشتې پای پورې له امریکا سره هوکړې ته ونه رسیږي، نو د 2015 کال هوکړې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو میکانیزم به فعال کړي. دا میکانیزم د اکتوبر په میاشت کې پای ته رسیږي. نو ایران چې خبرداری ورکړې که بندیزونه بیرته ولګول شي عواقب به ولري، ظاهرا له وخت سره سیالي کوي. جلا رپورټونه وایي چې اسرائیل د ایران سره د دې هیواد پر اټومي پروګرام دی وی هوکړې د نه لاسلیک په صورت کې د دې هیواد د اټومي تاسیساتو د بمبار پلان لري. په دې اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر عراقچی خبرداری ورکړی که برید پرې وشي ایران به ځانګړي اقدامات وکړي.
له خبرونو ور اخوا
په خوست کې د اوبو د بندونو، کانالونو او چک ډیمونو شپږ پروژې چې ټولو باندې 350 میلیونه افغانۍ لګښت شوی ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دې پروژو مالي لګښت د اوبو او برېښنا وزارت لپاره مختی فنډ او د ملګرو ملتونو اړوند یو شمېر موسساتو لخوا برابر شوی و. ځایي خلکو د اوبو د مهارولو او د دوی د شاړو ځمکو د آبادولو لپاره دا ښه یو ګام وباله، خو غوښتنه وکړه چې د خوست د اوبو د مهارولو دا ډول پروژې د ولایت په نورو سیمو ولسوالیو کې هم پلی شي. نور حال د نجیب الله خل په رپورټ کې.
دا د خوست د ګربز ولسوالۍ په لرې پرته سیمه لیژه کې د اوبو یو ذخیروي بند دی چې په دې ولایت کې د اوبو د مهارولو په برخو کې د 500 پروژو سره یوځای ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. ځایي اوسیدونکي د یادو پروژو په پلي کېدو خوښي څرګندوي، خو وایي هوارې ځمکې یې ډېرې خو بې اوبو دي او که چیرې خړوبولو لپاره یې بندونه جوړ شي، نو دوی به د کرنیز پیداوار له اړخه پر ځان بسیا شي. د ګربزو د لژې سیمې یو اوسیدونکي شاکرین مشال راډیو ته وویل
تنو د دې ترڅنګ یو عدد چې د چک ډیم ته ویله برابر شي، بیا و انشاءالله تر ډېرې لر لرې ځای پر د میشتې زراعتي ځمکې خړوبې شي. داسې ځمکې میز لري چ هغه خو ښه ښه خوندور خور لري، ښه پاستل ته برابر ده، خو دې به د نشتون دی واځي د میزنه شاړي دي. او داسې په ولسوالۍ کې نرم میزنه لري چې په یغې باندې چکټی مینا جوړ شي.
په خوست کې د اوبو د مدیریت او مهارولو په شپږو بشپړو شوو پروژو کې د ګربزو د لژې ذخیروي سربند سربیره د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د علیوات استنادي دیوال او د ارخیر د اوبو کانال د سپیری د مګړ کلی استنادي دیوال، د علیشیر د نرګسی کلی د اوبو چګډین، همدارنګه د خوز د مرکز او ولسوالیو د نوو کاریزونو ترمیم او پاکولو پروژې شامل وي. سیموال وای دوی لیوی خو د خپل ټول زمکو د خړوبولو لپاره دایمي وبن لري، ترڅنګ بیا په بارانی موسمونو کې ډیر کله سیلابونه او خړونو زیان منیږي. د یاد سیمه او قومي مخبر حاجی نظام الدین ویل
ای دغه پراستین د دوی دی مو په نظر یواستین زیدادو چې دغه په خړه کې وایيږي اډیغه منطقې د پمزه کالون د برکامه شي لکای څویونه آیا قدر باندې شي هغه پمزه کالون د څویونه بیار چګیږي یو خبره دوی ما خبره کایو پټایوي کا دوی چار څمره ته شایو مختوی رغل دایا بودیدو.
سیموال سره د دې په یاد سیمه کې د اوبو مهارول یو مهم ارتیا غنی خوایي د خلکو اقتصاد کمزور دی او د ژوند په نورو برخو کې ځینې داسې ارتیاوي لري چې دوی په خپل امکانات ورته رسیدګی نشي کولای. د ګوربز یو بل اوسیدونکو نصیب خان وویل
نش پاینده کا غوړي چې مشته استنادي دیوالینه د برکو په برا کې مشته همکاري وکي. ګوربز داسې غریب کوم دا باید مشته په دار شي کې په استنادي دیواله کې د برک پر اساسواله کې مشته همکاري وکي.
د یادونه ورده د کرنی او اوبو رسولو متخصصین د اوبو د وړو بندونو جوړول د کلیوالو سیمو کرنیزو فعالیتونو د کرنې د ملاتړ د زمکلان د اوبو د زیاتولو د سیلابونو په مخنیوي چاپیریال ساتنه د کبانو پروزنه د کلیوالي سیمو په اقتصادي پرمختیا او د کمی اندازې برېښنا د تولیدولو په برخو کې د اوبو د وړو بندونو د جوړولو ډېرې ګټې په ګوته کوي.
د میدان وردګ کشمیر بڼوال چې ډیری د مڼو باغونه لري وایي وچکالی بڼونه سخت ځپلی او ان وچ شوی دی. دوی وایي د کاریزونو اوبه وچې دي او کوم باغونه چې اوس شنم دي د سولري برېښنا پر مټ د ژورو څاګانو په واسطه اوبه کیږي. دوی د طالبان حکومت غواړي چې ورته چکډمونه او د اوبو بندونه جوړ کړي. میدان وردګ ولایت کې د طالبان حکومت د کرن رئیس وایي چې دوی په دې برخه کې هڅه کوي. نور جزئیات یې په دې راپور کې چې د بڼوال په غږ پیل کړي.
نو د کلونو کلونو بغونه تقریبا د ډاکټر صاحب عبدالوکیل د زراعت خونی وزیر په وخت کې شو بغونه د وشکوري لقبله وچو.
د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالي اوسیدونکو او بڼوال هدایت الله سادات وو نو موري ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې د منو د باغونه د کاریزونو د وچېدو لامل وچ شوې دي.
دلته د موږ بغونه چې کوم بغونه چې کاریزه وبته یي تقریبا پاک وچ شوې ایت بوخ پته نه دی البته چې ځکه د کورزو بوچ شوي نو باغونان ډیر متضرر شول. دلته نقصان نه وکړل د کلونو کلونو تکلیفونه د خور سره خور شول.
دا یوازې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ نه ده چې وچکالی پکې د خلکو باغونه وچ کړي، بلکې د دې ولایت د اوسیدونکو په خبره ډیری ولسوالیو کې دا حال دی. د چک ولسوالی اوسیدونکو او بڼوال عبدالحمید فیضانی خپل د مڼو د باغ کیسه کوي.
خپل مو تر کول تقریبا 40 پورې ونه درلودلې، هغه مو د اوبو د کمبود لا وجه وېستې. د تا ورته خلکو نور هم دغه بغونه هم د وشکلې لامل وشي او هم خپل ونه وېستې. او بعض کوم پاتوي وی هغه یوړل په کروندو کې چې هغه په شمسوي باندې وبرخېږي هغه د کیناولې.
د چک ولسوالی بلوسیدونکو او بڼوال بلال همدرد وایي تیر کال کافي ورښتونه ونه شول نو ځکه خلک سږ کال له وچکالی ډیر کړیږي.
څوار لسو درې کال په جریان کې ووره ونه شوه په ژمي کې، نو د ورښت کچه هم نهایي ټیټ حد ته رالوېدلې وه. نو په افغانستان کې وچکالی د دغه څخه وردګ ولایت ډیر شدید وچکالی سره مخامخ دی. د خپل کم په ساحه لپاره چې مثلا دغه باغونه دغه لپاره دی د مځکې لاندې اوبه څخه استفاده وکړو د وچکالۍ له امله، نو دوی د سولر یا شمسۍ په واسطه د اوبه راباسي چې متاسفانه د اوبو سطح د 2 نورم ټیټي.
د باغ لرونکي د طالبانو له حکومت او د کرنې په برخه کې له ملاتړو نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته په غرونو کې چکډمونه او دغه شان تغذیوي بندونه جوړ کړي چې د ژورو څاګانو اوبه تغذیه شي. دوی د واورو او بارانونو د اوبو په مدیریت هم ټینګار کوي. وایي کده هر څه ونه شي نو لرې نه ده چې ژورې څاګانې هم وچې شي. دوی پاتې بڼونه هم د وچکالۍ له امله ویجاړ او ان خلک د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ شي. د باغ لرونکو د دې ستونزو په اړه مو د میدان وردګ ولایت لپاره د طالبان حکومت د کرنې رئیس نیاز محمد عابد وپوښت نوموړي ستونزه تایید کړه او په لنډ ډول یې ازادي راډیو ته وویل چې دوی دې برخه کې هڅه کوي. دا چې سږ کال به د میدان وردګ ولایت د میوو د بڼونو په ځانګړي ډول مڼو حاصلات څنګه وي اټکل یې لا نشي کېدی، خو تیر کال د دغه ولایت د کرنې رئیس رسنیو ته ویلي وو چې په میدان وردګو کې د مڼو حاصلات 150,000 میټریک ټونه وو. په میدان وردګو ولایت د بیلابیلو میوو په ځانګړي ډول د مڼو د حاصلاتو په برخه کې یو د پام وړ ولایت دی، او نه یوازې دا چې په هیواد کې دننه پراخ مصرف لري، بلکې بهر ته د افغانستان د تازه میوو د صادراتو مهمه برخه هم جوړوي. د یادونې ده د میدان وردګو ولایت بڼوال داسې مهال د وچکالۍ له امله د خپلو باغونو د وچېدو خبره کوي چې نږدې 10 ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي وو افغانستان